سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجشوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ژوند نمونه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسې کوربه د خطر هغې وړاندې خبرنه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د پریکړې لیک د هرکلی تر څنګ د ښځو خلاف د خپل رژیم اقدامات د افغانستان کورنۍ او ټولنیزه مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز وخانده او له طالبانو غوښتل چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت بیا وایي چې د امنیت شورا د 2018 نمبر پریکړه لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالی ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي، خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړل شي. دا بخند نړیوال سازمان وایي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړلیک په ګډه اعلامیه کې د هغوی ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سملوري د تګ لپاره ستایل خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړلیک کې د خلکو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو لاملونو سره باید د حساب کتاب اړتیا هم شامل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړلیک کې طالبانو غوښتل شوي دي چې پر ښځو او نجونو ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک چې مخکې مو یادونه وکړه چې پکې سره ویلي دي د افغانستان په چارو کې باید او همدارنګه چې په ښځو باندې بندیزونه وضع شوي دي باید د طالبانو لخوا د هغوی خندنه شوي ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت د ثور یا غوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بللې ده. د طالبانو په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي چې د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړې ده او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات موندلی دی. نن جمعه د غوی یا ثور میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 1 دیرشمې کلیزې سره برابره ده او نن سهار د اوکراین پر خارونو د روسیې د حملو په تاسو سره پکې لیک تر لیکه کسان وژل شوې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی دی. د پدسال کې د چې د اوکراین د ختیځ په ویجاړ شوي ښار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي.
د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو اسمت ساروانیم د ژوند رنگونو د خبرونې تمو هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مزک لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورشتونه ډیر هم کیږي د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي دې ته توجه ډیر کیږي چې تر مزک لاندې اوبو سطحې ټیټه نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مزک لاندې اوبو څخه زیات کاروان اخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورشتونه کم شوي بلکې د مزک لاندې اوبو کارول زیات شوي دي. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول اوبه راباسي. لدې کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه لمنځه تللي او کال په کال د مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقبو ل خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د غراس په دې ژغي جو چې څنګه له اوبو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي، مزکه تل ش خطر پیش کړو او د چاک او بوټو چاره هم پرې وکړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ښاغلی محمد عاصم مایر چې د جرمني په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی دی، همداراز د اوبو د مدیریت انجینیر وحیدالله صادقي. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې که نظر لرې، پوښتنه لرې، له موږ سره تماس ونیسئ. همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له طریقې کولی شئ خپل نظرونه راواستوئ یا هم پوښتنې facebook.com/azadiradio. څو شېبې وروسته به د واتساپ او ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. لومړی به ورشم میلمنو ته. لومړی ښاغلی مایار، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډېره مننه، سلامونه تاسو ته. تاسو طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه ده چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې دي لکه له سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شویو پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحي اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، بیا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحي اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړه شي. دې زیانونه نور هم ډېر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چېرې خدای نخواسته دا یو وری وچې شي او د دغه خلاو یا د تخو تشو له کبله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د کندهار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډېر دی. نو یو وار چې دغه ځمکه کېناستله بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه وو د اوبو د ساتلو دپاره هغه هم د تل لپاره له منځه ځي. یعنی دغه ځمکه هغه طبقات یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډېر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي بلکې د تلپاتې والي دپاره یې هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کې کېدی شي په یو لیتر دې د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر اوبه ضایع کړي. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمې مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلما اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې اگر چې خلک فکر کړي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسو هات دو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې واټر سټرس ریجن یادیږي چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصده اوبه د زیرزمینی اوبو څخه تم کېږي، او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علاقې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نورې چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو لپاره منظم سیستم ایجاد شي، که چېرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزی سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې د اوبو ذخیرې لپاره ټانکۍ ولري او د اوبو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کړي چې د اوبو څخه به دوی کوي شي د اوبو مصرف کنټرول منظم کړي.
بله سب ډیر زیات مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار د چې اشاره مو نلونو ته دا یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډیرو هیوادونو کې چې دا نلونه مشته په یغي کې بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړې چې اوبه ډیر کم مصرف شي. خیر شاخلې مایر څنګه کولای شو چې د مځکې لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغه ته راشم زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ځای کول په دې خاطر ډیر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې لپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو لپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای راایستل کیږي، هغه بیا تصفیه کیږي او بیا توزیع کیږي. خو په افغانستان باندې هیوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د ځمکې لاندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې لکه کوم مثال چې تاسو ورکړ، په هغو ډول کېږي چې د یو عادي کار دپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټول ډیر ضایعات چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي د کې وي د اوبو څخانو. نو که دوه ډوله استفاده موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېر لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې، نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو، باید نه یوازې دا چې په ټول د افغانستان په سره باندې باید موږ تر ډیره فوکس هغه وي چې په کرنه کې دغه اوبو د ضایعاتو مخنیوي وشي. یعنی هغه لارې چارې عملي شي چې لږ اوبه کارول کېږي. دوهم، په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډیر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې بیا هغه لارې چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي. لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړ، و چې دی عادی او داسا او نور کار اخیستنه د لپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې دقیقا، مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، لوی ښارونه کې باندې نه دی فوکس هدف نه دی. یعنی د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنی همغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چېرته هغه اوبه په همغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي. مثلا پخوا واورې ډېرې واردلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا تناسته یوه درجه دوه درجې تودې شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کچه هم کمه شوې ده. بل علت دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري. او هغه دا چې که چېرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که تر سره شي دغه اوبه بیرته ساتل کېدای شي. لکه د واورې د جبران خساري پر ځای باندې یا مثلا کمپنسیشن شي ورته په انګلیسي کې وایي، هغې پر ځای باندې کولی شي کوچني بندونه جوړ شي تر څو دغه اوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه ځمکې ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي، یا مثلا لوی بندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی بندونه دي، دغه څخه متوسط بندونه مثلا 10 متره نه 15 متره. له دې څخه نور اقدامات دا دي چې د سیندونو په خواوو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهېږي، چې د اوبه هلته ورته هدایت شي او هغه ته ډنډ شي، دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې ترڅنګ نورې بیا کوچنی میچاس باندې اقدامات مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې تر څو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چار شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی ده. د افغانستان ټوله سیمه تقریبا اغېزمنه کوي، یا مثلا په ډېرو سوو کې دا توپیر لیدل شوی. نو په همدغومره کچه باندې د دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي تر څو هغه کچه اوبه جبران شي تر څو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلې. زما مطلب دا دی چې که چیرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړې کړي دا ښه دی، دا یو ښه اقدام دی، خو هغه څه نشي جبرانولی چې پخوا دغلته اوبه تغذیه کېدلې. نو زما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لږ څه نورو غرنیو سیمو ته باید امکاناتو ته برابر شي تر څو خلک هلته لاړ شي، دغه اقدامات پلي کړي، ویالې جوړې کړي، کوچني کوچني بندونه جوړ کړي تر څو په لویه پیمانه اوبه هلته زیرمه شي، پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چار شي. دغه اقداماتو په ترسره کولو سره کېدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې دا نور اقدامات هم شته چې خپله د صدقي صاحب هم یوه څېړنه په دواره کړې ده. هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو او د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسون ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډېر منتظر پاته دی، ور به شو دته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلی صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب او شیګان کلی نه خبرې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم او سلام وایم. تر څنګه یو پښتنه او یو وړوکی نظر پښتنه می ده د انجینرانو صاحبانو سره دلته زابل کې چې په یو سیمه کې په ځمکو کې ډیری برمی ورچېږي، ډیری څاګانې کیندل کیږي، د دولت له خوا یې مخه نیول کیږي، وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه لپاره یو یو برمه وکړئ، ځکه چې وای د اوبو کچه کمیږي. آیا د دریاب اوبه، آیا د ځکه لاندې اوبه واقعا هم ډیری څاګانې ډیری برمی اوبه کمولای شي کیا؟ او بل کچیرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو ته وګورو، یو خوایې ګټه دا ده چې ک جوړه ووسی موږ تاسو کولای شو چې ډیری وبلا غنه راو کارو راپورته کو ډیری ځمکې پر خړو بکو، خو ترڅنګ خطر هم ډیر زیات. موږ تاسو شاهدان یو د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي، بې پروايي کوي، دا د څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او موږ ته دي شاهدان یو سیمه شمان وخت په وخت الته ورغورځېدلي او خپل شیرین ژوند یې له لاسه ورکړی دی. څو شېبې مخکې د یو جامع جماعت نه راووتم د لس دقیقې مخه، یعنی د جامع جماعت مخې ته یو لس متره خواته د یو څا سر لڅ وینم چې الته ورته ګورم، یعنی ډیر ژور هم و. نو آیا دا یو مناسب کار ده چې د یو جامع جماعت چرته یو ډیر زیات شمیر کسان هم اوسېږي، رابط آمد لري او دونه لنډه فاصله کې ورته د دې څه سر خلاص واوسي؟ مننه.
سلامت اوسې، ډیره زیاته مننه کور ودان. نو انجینیر صاحب صادقی مخکې تر دې چې د زابلی صاحب په خبرو باندې تاسو یا هم ښاغلی مایار نظر څرګند کړئ، لومړی د ښارونو په برخه کې وایست. د ښارونو په برخه کې یو وخت د کابل ښاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بي، یعنی لاندې ځمکه یې په پاخه ځایونو کې ما اچوي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نورې لارې نشته؟ مثلا په ځینو سیمو کې، البته دا به کېدای شي د ښار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکیني او هلته دا واورې راټولې کړي، هلته به په تدریج سره ویلې کېږي او په ځمکه کې به جذبې شي.
بلکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړلم، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. یو د مشکلاتو څخه دا دی چې سطحې د طبیعي شکل نه تغیرېږي، چې هلته کانکریټ رامنځته کېږي چې د اوبو جذب ځمکې ته پاتې کوي، او بل خصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثر غرمۍ دي او دا سیدره منطقي نشته چې ځکه ته په جاز په چون صخرې طبقه موجوده دي، نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دي کی چې د اوبو تغذیه هلته کمه شي. په عموم کې که وګورو د افغانستان 80% اوبه د زراعت دپاره استفاده کی د زیرزمینی اوبو څخه، او یوازې نور 60% چې دي د نور ضروریاتو دپاره په افغانستان کې استفاده کیږي. د 20% اوبه نه 80% یې زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي، چې دا په مرور د زمان باندې پایداره ځکه نه شي پاتې کېدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کېږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پامې ځان ته اړولی دی او هېوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې، چې ایجاد د شنه پوښونو دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي او دا مختلف شکلونه لري، کېدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي د مځکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي، یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی ته د لابچارې ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي. دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي، بلکې د جیولوجیکي جوړښت د مځکې هم مهم دی. یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې اوبه مځکې ته جذب کړو، چې کېدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسېږي. چون افغانستان کې اکثر هم داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي، او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي کله چې هلته خلک څاګان اوباسي، هلته اکثره یا ګاز راوځي یا ترخې یا تروشې اوبه رامنځته کېږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه ترسترګو کېږي. او پخواني حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو، په کومو ساحو کې لرو، او د اوسني او راتلونکي لپاره د اوبو ضرورت ډېر مهم دی، ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایداره پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چلنجونه چې موږ سره دي، چاره کېدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغییر اقلیم، دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو. او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی، چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت او استفاده نظارت یې ترمنځ رامنځته شي، او په ځم کې یو قانوني فریم ورک یا چوکاټ د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي چې دې ته یو قانوني بڼه ورکړل شي، او که څوک د هغو لارښوونه تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک باید جریمه شي یا قانوني چلند ورسره وشي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان. بیا هم اوریدونکي لرو، وګورو چې دوی څه وایي. ځان راوپیژنې آزادي راډیو.
بله، السلام علیکم سروان.
و علیکم السلام، مهربانی.
زاج مل خبرې کوم، زما یو پښتن من منوت خدا ده.
بله سیب،
چې زغ خپلب د اروپا کې ژوند کوم، د تزیات اورشت کیږي په اروپا کې، او د افغانستان وچه واده کله سمندر وجه سی کنه سمندرونه په اسیا کې نو دا څو وجه د اروپا کې ول دبر زیات بران کې کلمي پختنه ده خیره جواب کې مننه
شه سیده مننه کور ودان بل اوریدون کوم لرود ځان راو پیشنه ازادي رادیو
سروان صاحب سلامونه قبول که سلامونه تاسو تاسو میلمنو تاسو سلام علیکم رحمت الله وبرکاته
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون مهرباني
تشکر زه خو مخکې غواړم چې یو نظر لنډکی نظر درکم او یو پوښتنه لرم لنډکی نظر خو مې دارې سروان صاحب چې دلته د زموږ خپل په ولایت کې اوله چې د موږ کوبي وشتلې د خپل چشاک لپاره یا د خوراک لپاره دغه کوبو چې سانان موږ وشتلې بیا موږ برمې وهلې دا په 14 متره په جزوجان کې وتلې بر اخر 10 متره ته ورسېدلې یعنی اوس موږ خپل د سرای یعنی نور ته څکه موږ خپل په سرای کې درې کوبي کوبي ولې دوارې وچېشلې اوس په 5 متره باندې موږ ته وبره وځي نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پرم دغه رقم دوام وکړي شاید پر 100 متره به وبره ونوځي او زه بیرېږم چې تر مځکې لاندې غزاري مواد راوونوځي ولې په دې خو به دم په دم ښته ځي ساعت په ساعت کال په کال ورځ په ورځ کښته ځي نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تر مځکې لاندې دي یا نور مواد چې تر مځکې لاندې دي لکه معدن غوندې چې هغه په اوبو کې راونوځي دا به خلکو ته ډېر مشکله تمامېږي او بله خبره دا ده سروان صاحب موږ افغانان درې دغه لرو بدۍ لرو یو دغه اوبه چې موږ عباس رسوی نه لرو یعنې یو ساعت اوبه موږ ته پکاري دا خپل برمومو دا خپل برمو مشارنه کړی هغه درې ساعت دا وبه دغه شي د خدای وبه دغه شي روان دي هغه ورځ ما د مولا سپښنو کمال ته مولا دا وبه دی ولا شرنه کړی ول د خدای وبه دی د خدای په وبه کې تکار اصل لري نو مال ته چې مولا زړه سوی پر د خدای پر وبه نه لري هغه امیان خدای بیا څنګه ولري او بل خبره دا چې موږ به سواد یو اگاین لرو دا به سوادي کچه د به سوادي د افغانانو او اخر درجه ته رسیدلې موږ زړه سوی د بلنې پر لرو نو چې خپل په مابین کې زړه سوی نه لرو نو پر وبو به څنګه زړه سوی لرو سروان سازما پښتنه د میلمنو صدا ده
bale
چې دغه د اگاهي کچه تر یعنی کله لوړیږي تر څومره کچه پورې باید اگاهي خلکو ته ورکول شي باجی په باجی موارد کې خور کول شوی ده دغه د اگاهي کچه څومره باید لوړیږي چې خلک دې کار اشتراب وکړي او د اگاهي دې مسولیت ته چاړي
بله ډیر زیات مننه سلامت توسې یو بل اوریدونکو هم شته بیا به ورشمیر منو ته ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو
وعلیکم سلام سروان صاحب محترم احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوي داوري صاحب
محترم ډیر مننه کور ودانې چې موږ ته وخت راکې دا د اوبو مشکل خو چې جوړي ساکانې دلته زموږ هلمند کجکی زمیندار کې ستا هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوا برمه دلته موږ ورته برمه وایي هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسی لاندې بیا هغه د شاکو به پیدا کوي چې هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کښت ورسی نو د دې مشکلات خو ډیر دي دی د اول خو می باید دا وګ داسې طریقه باندې استعمال کړي چې هغه خپل د کښت په اندازه باندې باید داخله کې استعمال کړي بلدا چې زغپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه ده چې دلته زموږ زمینداور ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو په ټول افغانستان کې لمړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 15% د اوبو د مشکل سره مخ دی رواني وب خو یو څک نه لري مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی وب هغه د کاریزو وب یا کاریزو وب ټول ختمې سولې یوازې او یوازې خلک دې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمی وي هغه بیا د دې وب ځینې استعمال هغه کم دی یو انچ
بیا څنګه استعمالوي د دې استعمال په برخه کې مش خو وس یو غم ده چې برمی جوړ څاګان کیندې او برمی وهي بل دا ده چې دا وب ډیر ځای ډیر ځای کوي ستاسو په سیمه کې څنګه
زموږ په سیمه کې وب نه ځای کېږي هغه په دې باندې چې خلک خپل کښت نه سپره سوالي د لس جریبه مخپل ګوره محترمه مخپل شل جریبه مزکه خو تاسو نه در معلومیږي چې ستونه قدرې دا جریب په استلا باندې به تاسو در معلومیږي نه در معلومیږي
bale
دونه قدرې وبما دونه قدرې غنم د کرلې دي اغه زو ورته څلورین چوبه لرم څلورین چوبه
د ورځې په سولری برېښنا باندې دا اوبه راکاږم او بیا د خپل ځکه په اوبوم هغه داسې دي چې غنم اوس د تندې د لاسه پراته دي او زموږ په اصطلاح باندې په ګلو باندې ګل ایستلی دي چې دا اوس که چیرې اوبم کیم بیا پیدا نه ورته کوي ځکه چې دوی په اول سر کې دوی تږي شوي دي. نو زموږ په منطقه کې اوبه اضافه نه استعمالېږي ځکه چې که چیرې د رود اوبه یا د روانې اوبه وي هغه باید سړی ډېرې استعمال نه کړي ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډېرې استعمال نه شي. خو دلته داسې دي چې خلک اضافه نه شي استعمالولی هغه خپل د چې دی ضرورت ورته لري هغه قدر هم دی نه شي استعمالولی.
ډېره مننه داوري صاحب سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی هم ډېر منتظر وای پاته شورې تخنیکي همکار وایي ده ته نوبت ورکوي بیا ورشي میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب تا عمرګر او اورېدونکو سلامونه وایم.
سلامت دی اس مهرباني
اکی از ابلی خبر کوم رشتام د وبو خدا شي وبو خو دوله د نعمت رحمان بابا واي هغه خلص بیا د خو بیا د نو یو ور وبو شي بل ور بیا د شي نو زو سزا بل کيم دا چې ولا کدا دا ور ور شو ولا دا د مکی په من نامه باندې او علاقه د دې سخت ور ور کاریدونه کړه روان وو بیا پر د سر باندې برمه ول شوین باوري سولې نو بیا برمه سولې باوري ورسته برمه ول سولې برمه نو بیا دا کاریدونه دا چې وځ کړلو یو غړپ وبو هم وسنه کې پکې مګر پر سر باندې نو بیا داسې یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان نسبت لري تیمون ول کېدی زه خپل ترن څلور ساعته مزل کړی ده مګر وسلن داسې پر دوه دقیقې یا پر درې دقیقې باندې خامخا باوري و باغونه وشيان دي. نو یو خاص دا کوي چې الله پاک او ساري وکوي چې رحمتونه وشي نا کتاب تیرا شوای چې هغه د اسمان وبو دا د کرته وبو تعلق سره لري انکه سره عاشقانې سي رحمتونه له پاس راوړي نو بیا دا کرته وبم راپورته کیږي او کله پاتې بارانونه نه وي نو دا کرته هم کرته کیږي نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر لمخه د پر دوه لس غزه لاوی وسبه تقریبا تر شپېتو تر اویاو د سیاجاتن کې علاقه ورته وایي دا کې به تقریبا تر د غره شدلې تر سلو غزو تر یو غزو پورې ګول سره پر شته پر بیا باندې تر یو نیم سلو غزو لا رسیدلې د غزو لا کړه څه څه ویږي او بیا هم الحمدلله دا شمسان شي ده دا د یو نعمت اعلی ده چې دا غدا دا خل هر یو د کاري خاون شو نو خدای پاک رحمت الله وکړي.
ډېر مننه سلامت اوسئ. سلامت یاست مننه مننه ور بشو میلمنو ته. لومړی معیار صاحب تاسو مهرباني وکړئ لومړنی اوریدونکی مو زابلای صاحب وایي ډېری برمې واقعا هم د ځمکې لاندې اوبو سطح ټیټوي. البته موږ خو په دې خبرې وکړې خو دی وایي چې عامه پوهاوی په کار دی او خلک نه پوهېږي. زموږ ځینې اورېدونکو فرضاً یو دوه کسو په دې فیسبوک کې مراته لیکلي چې دا خو د خدای کارونه دي د خدای دا دنیا مهمه نه ده ابله دنیا مهمه ده. نو کله چې ذهنیت داسې وي څنګه به عامه پوهاوی خلکو ته ورکوو؟ مهرباني.
دقیقا ګورې ډېر څه مثالونه ورکړل شول همدغه خلکو او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړه هم یو ښه ټکی دی. خو زموږ د خلکو د هېواد کچه لاندې نه معلومېږي چې هر څه خدای تعالی ته پرېږدي او در حال کې چې خدای تعالی هم ورته ویلي چې د موږ مخلوقاتو کې تاسو فکر وکړئ او د هغې څخه وروسته زده کړه وکړئ او له هغې نه بیا وروسته کار ته واخلئ. نو زموږ خلک نه یوازې دا چې فکر نه پکې کړي زده کوي نه بلکې دا رقم بې مورد او بې مسؤلیته څرګندونې هم کوي چې دا خپله د ټولنې او د دین او د هر څه په ځان ګورې. د زابل څخه چې اورېدونکي پوښتنه کړې چې د اوبو کچه کمه وي دا دقیقا ځکه هلته اوبه په هغه پیمانه نه چارج کېږي لکه څومره چې استخراجېږي. نو څومره چې عاید لږ وي یا لږ کېږي مصرف شي ډېر چونه دلته قرضداري را باقیداري رامنځته کېږي هغه تشه هلته دقیقا په ځمکه کې زیاتېږي او دا د دې لامل کېږي چې اوبه نورې هم ټیټې شي او کمې شي. خو که چیرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي. څو متناقض نظریات دلته وړاندې شول. یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه ډېر څه کومنټ ورکړه هغه دا چې ملا امام د مسجد د خدای په اوبو کې ته څه کار لري. نو خو ستونزه هم دغه ده چې خدای پاک خلق کړي هر څه په اندازې سره اما دا چې ته څنګه کاروي نو دا یو بې مسؤلیتي کاروي. دا خپل د څرګندونه کوي چې دا خپل په دې مورد نه پوهېږي. خو زموږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی راشي په دا رقم خلکو پلاس کوي چې پرمختګ نه کوي.
نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم که ډېره د حکومت دی د چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي زده کړه ورکړي او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نوره کچه زیاتېږي هغه په خپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې په دا ډول څرګندولې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هره ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو په عمقو هوای ورکوي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سن مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شاید چې زه غواړم وویم هغه ده چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري، لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمین دوار لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و. پخوا د کرنې وزارت چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي او دا اوبه بیا کمال خان کې کم نشي بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي د یو کانال پلان شوی چې په زمیندار کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دی ځمکې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جریبه ځمکې لپاره غنم خړوبوي، دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي. دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي. څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکې خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته خړوبولو کې وکاروي تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي شي، یعنی په لږو اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي تر څو دغه دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي. اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټي شل جیرې به ځمکه ډېره زیاته ده او دا پر اوبو باندې خړوبوي او هغه هم اوبه هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بېخي لوړ دی. بل ټکی دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي، نو چېرته اوبه لګوي کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چېرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي لکه تاسو چې واورېدلې او د دغه رقم غلط کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه. انجینر صاحب صادقی، د بل اوریدونکو پښتنه دا و چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي، ولې زموږ په هیوادونو کې کم باران وري، او په عین حال کې که په دې اړه هم ورته ووایست چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي هلته هم له ورښ سره مرسته کیږي او کنه؟ مهرباني.
ګوره د دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شانته نه ده، نو د هر ځای چې دی هغه اتموسفیر فرق لري. په زمن کې که مشخص هم د دې سوال ځواب ته راشو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کېږي، علت یې دا دی چې اصلي منبع د ورښت وریځې دي او وریځې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې ورېږي بیا د جریان پیدا کوي یو څه قسمت مځکې ته جذب کېږي او نورې انداز سمندرونو ته ځي. نو دا اسمان ته اوبه بېرته چې راځي ده کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي هغه په شکل د تبخیر یا بخار باندې بېرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي. د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. کمو وګورو په اروپا کې اکثره ځایونه تاسو وګورئ، زه خپله هم هالند کې دلته به تاسو مایل د مځکې د 2% لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته کې. نو په افغانستان او داسې مرکزي آسیا کې که موږ وګورو هلته ډېر لوړ غرونه دي، نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنې تر ډېر لرې مساحې پورې ولاړ شي. نو اکثرا د غرونه هم باید د بعضو وریزو کې چې هغه انتقال دی او ساحه د بهر نه تر افغانستان پورې راورسي، او د همدې کبله هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او هلته رطوبت د هوا.
انجینیر صاحب، دا د ځمکې سمندر څخه د ځمکې د سطحې لوړوالی دا هم رول لري او کنه لري؟
همدغه اصلي علت یې هم دی، چون افغانستان په اوسط ډول د 2000 متره پورې او بعض مرکزي سیمو کې تر 4000 متره پورې د بهر د سطحې نه لوړ دی، او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعضې ځایونه دي چې غربي اروپا ده دلته چې د بهر د سطحې څخه لوړ دي یا تر 500 تر 1000 متره پورې هغه ارتفاع یا تفاوت دی هغه دی د بهر د سطحې ارتفاع. او په بله موضوع ته چې تاسې هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت دی، او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي، بلکې کوم بارن اورک چې کېږي په کال کې 600 میلیومتره نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مځکې ته په نورو شکلو باندې اوبه ورکړي، همغه ورک یا باران هم دوی ته کافي دی. خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده، مونږ افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلي کې موږ ورښت لرو، بیا نیم پسرلی وړی تر منی موږ بیا ورښتونه نه لرو، او دا داسې وخت دی چې اشد ضرورت د اوبو د نباتاتو دی.
بله، ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې. او معیار صاحب، یو اوریدونکي مو د فیسبوک له لارې لیکلی دي، د دوی پوښتنه داره چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم پسې په لټو دی، وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلی حال دی، یوه د یخ فابریکه شپږ انچه د چلو پاکي او خوږې اوبه تلری ساعته بی ځایه مصرفی وی، یوازې د ټانکۍ د پخولو لپاره حال ده چې یو قسم د یخ فابریکې شته چې د جال سیستم لري چې په ډیرو کم اوبو کار کوي، د خوږې اوبه ډېرې کمې او محدودې دي. نه پوهېږم په دې اړه معلومات لري او اصلا د سوال په مقصد یې پوه شوی او کنه؟
او دقیقا دا ستونزه په ښارونو کې تقریبا ډېره زیاته ده، نه یوازې دا چې اوبه هلته د یخ جوړولو لپاره کارول کېږي، بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کېږي، او په هغې کې ډېره زیاته کچه مالګه هم اچول کېږي چې دا اوبه کله بیا وروسته د فابریکې څخه بهر ته بهیږي، دغه پاکې نورې اوبه او نوره سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپله د چاپیریال ساتنې ملي اداره پخوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلې دي، خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو دپاره ستونزه دا ده چې یو خو باید دا فابریکې په لرې ځایونو کې جوړ شي، او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي، مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ. خو هلته بیا ستونزه دا ده چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې تر ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي، تر څو د انتقال یا د یخ د لیک تار اسانه شي، او یا هلته د برېښنا نه شتون په غلرې دا سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړې شي. زما په نظر وړاندیز هم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید منع شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نور هم مخامخ کېږي، او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجود وي، او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بل دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې لپاره مهیا کړي دي چې دا ډول فابریکې لپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي. نو او د سولار تقریبا په هر ځای کې شته، تقریبا د وړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولار کار ورکړي. نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړ شي، دا به د ښارونو د اوبو په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید د دغه فابریکو څخه د رابهیدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي. په دې
لاسه د ټکی ته پام وشي. بله ډیر زیات مننه انجینر صاحب صادقی د قاری صاحب پښتون نیوندښنه دا و چې وای کال په کال د شور څاغان نور هم دوی جوړوي ځکه چې وب کمیشي د دوی تشویش ته و چې بیا به دغه وب چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي دا خطر څومره شته؟
رشته هم اوبه لکه مخکې چې معیار صاحب وویل جذب مځکې ته ډېر بتی دی او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جذب د اوبو ته په ډېر سري شکل دی او علت هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټېږي. نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارې چارې ولټوي. مونږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اوبه د افغانستان د زراعت لپاره استفاده کیږي او زمونږ زراعت خړوبولو سیستم یې دلته کوم شکل چې موږ استفاده کوو عنعنوي شکل دی چې فلاد اریګیشن دی چې ټول پټای لمدوي هغه ته ار ځای ضرورت کېدای شي نه صرف یوازې بوټو ته ضرورت دی چې ته اوبه ورسوي خو تل فلاد کوي یعنی په شکل د سیلابي اوبه ورکوي او په زمن کې موږ داسې بوټي یا داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کمې اوبو ته ضرورت لري فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېرې کمې اوبو ته ضرورت لري او په زمن کې نظر غنمو ته یا نورو عنعنوي محصولاتو ته حاصل یې هم ډېر دی یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي او د مشخص
د جیدا سه بریورسیو کې په ورستوي کې مش خبرونه درلوده دي ان جی په باره کې هنګ او وای دا ډېر کمی وب غواړي او ګټه هم ډېره ده. دا تاسو چې مثالونه ورکول یوه ده هم کړئ شي
هنګ چې د اصل هغه بیا یعنی او بیاره ته ضرورت نه لري هغه کېدای شي په داکټو کې خلک اکثرا په شمال د افغانستان کې استفاده کوي. 2014 کې موږ خپل هم د بخشي کرنې وزارت سره مو کار کړو هغه ته موږ د دې کار کړی یعنی هغه او بیاره ته بیا ته ضرورت هم نشته دی. او بل یو موضوع چې اوس ډېره ده هغه د چې څنګه وکولای شي د افغانستان کې اکثرا ساحو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کوو خدا سي لارې جوړې دي چې د تغیر اقلیم سره په مطابقت کې دي چې د شنو خونو څخه استفاده ده په اوسط ډول کزه درته وایم د 200 متر مربع دی پوره چې خلکو نور کله غنم پی کړل په ایوریج اوسط ډول کله نه لاس په 1000 افغانۍ کړې درلودم او مونږ ورسته بیا ګلخانی الته معرفي کړې وې چې دوی ترکاری باب نور محصولات التزارا کول او ډیر کاونټر پینځل اكو پورې یعنی څو سال چاندې دوه اړت زیات وو. نو خلکو ته هم مهمه ده چې د درک کړي چې دا وبا دایمي نه دي دا کوم لاسای باندې یا فرزند عام خلک دي د څه باید پوښي چې وبا د تل لپاره نه دي او د نفوس چې دیږي آینده کې موږ ضرورت وبو ته زیاتی غذا ته دیږي نو بدیل لارې چارې باید ولټول شي.
ډیره مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام او په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي انجینر محمد عاصم مایار او انجینر وحید الله صادقی. کته سي درانه اوریدونکو هم د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري لمر سره په دې ټلیفون شمیرو تماس ونیسئ 00422215001 او په بل شمیره چې هم دی واتس اپ شمیره دا او هم د ټلیفون 00422015001. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه.
السلام علیکم محترم اسمت سروان صاحب سلامونه مې چې لی تاسو محترم دوالو انجنیر صاحبانو ته
سلامات
اوسئ اوریدونکو ته وړاندې کوم سلامونه مې چې لی
مننه
کشمیر خان زرملوالم خیبر پختونخوا عارفنا معرفه ولا حالن سپلاین کوم ډیر پاتې سم خو خیر خبر نه د ملمنو ډیر خبر معلومات ورکړه او
ډیر
څه پورې او دل چې څه پښتنې مې زه به یو لن نظر ورکم نو دا خبره خو د موضوع شته چې مکلان دی او بو باندې ته خو اما زه یو څه بل نظرم لرم اوس مثلا دغه باج اوس لکه مثلا د مخ په هواد چې د دریا امو چې دا متر کومه چې سما ته معلومات محترم سروان صاحب یا تاسو موږ ټول ته معلومات ته دغه جامو دریا په څیر د تاجکستان طرف ته کوم دا دغه پښتې چې د ټول په خې دې ډېرې خې جوړې کړې او د موږ د هواد طرف ته سیدي دغه پښتې چې د مطلب جوړې نه دي پښې نه دي نه دي وځي نه دغه قرآن زما کې مثلا دغه هم له بینه کې ځای کېږي یو خبره ده او بل دې نه علاوه نور به دا شي ډېر بندونه یې شغه سیلاب
سره مخ کشمیر خان صاحب دا اوس بل موضوع ده سعید چې لو بو سره اړه لري خو مش دې زما کې لاندې او بو باندې خبرې کوي ډېرې
نو بس یو فرصنه به ملمنو نه نه بیا ولا ما په ډېرې بخنه سره تاسو وخت نه ضایع کړئ
نه اله ده سلامت دې اس کور ودان چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدونکو خلرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
فاروان صاحب تا ته سلام او د میلم په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدر دم له لغمان
مهرباني همدر صاحب
دما خو یو دغه سی پښتنه د ساروان صاحب له دې میلم محترم نسی د مخکی ویل صدا باران د سی موهید سره اړه لري نو زما دغه پښتنه د دې میلم نسی آیا دا کله د باران توپانی حالات اختیاری تبا کون کای دا هم موهید سره تړلې کدا دې ته قدرتیا پټ ویلې شو دغه په
سید مننه بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي دی باس له اصلي موضوع سره اړه نه لري خو خیر که بیا هم ملمنو دي دوړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولای شي چې جواب وي یو اوریدونکو بل همشته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار سره میم الف په پل خبرې کوم د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هیلی د پروګرام موضوع پکله جست فقط غواړم دا نظر ورکوم چې زه فکر کوم په تیرو واتو کالو کې د وشکالی د کباله او د تاغه ټکنالوژي د رمسته کېدو له کباله ډیرو خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې پولیسوالیو کې دغه برمیک شلی دي او د سولر انرژي په واسطه دوی دا اوبه د مځک سره باسي څلور انچه پنځه انچه شپږ انچه اوبه مطبختانه که د دوی ضرورت یې کنی دا اوبه روان دي سار چې دا ولګیږي اوتومات فقط تلمر سره او دا تر مازیګر تر هغه وخت دوی چلوي چې لمر یې کې په کار کې نه نه موږ داسې ټول ته معلومه ده چې دا کار د کباله څخه د نظم د نشتون د کباله څخه په د دولت د خوا څخه په منظم چوکاټ د نشتون د کباله چې سم کنټرول سي او هر چا خو سره نه دا برمیش کوي چې مشتي ټول ته معلومه ده چې په شهرونو کې د اوبو د څاګانو او د چو د څاګانو د اوبو ستیک شته سي وي دي ګڼ شمېر خلک زه پیژنم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي زما په کلی کې خلک اوبه نه لري ګرد تقریبا ګرد د سره برمی والی دلته په شار کې په 25 متر کې 30 متر کې اوبه اوس په 25 متر کې اوبه ستا ډیرم سګان مو د داستون سره مخامخ سره سره برمی وله بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمی پر بازي پر ماین متر ریګ دی نړیږي غټو برمی ته حکومت اجازه نور کې د ډیر مشکلات سره خلق مخ ته دغه برمو په خزه فکر کوم چې حکومت دا باید باندې کې د دې لپاره بدیل لارې پیدا کې مثلا د کله خوشتې په کانال د شنور دا بیا ریسټمونه ور برابر کې ترڅو د مزکی د سټي وب بیرته راپورته شي کړي دا وګن د جدي مشکلې په ډیر نږدې کې مننه
مننه له تاسو څخه هم سلامت دی یاست مایر سه په افغانستان کې قوانین مشته کنه د برمو دی او بو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب او کنه
موږ یا افغانستان ته ورته وګورو د قوانینو له اړخه ډېر زیات تشه لرو نه یوازې دا چې په دې اکله قوانین نشته بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروستیو کې بیا پاس شو خو د هغې څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات پیدا راته کې راغله نو د دغه قانون نو وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای چې متاسفانه اغه اوس مهال نشته نه یوازې دا چې شتون دی خو یو لامل دی دی او بلکې دغه ډول طرزالعملونو شتون هم که چیرته وي په قانونو کې دغه تطبیق یا د میکانیزم هم نشته چې دا بیا بل ستونزه لوی ستونزه ده او نشي کولای په خلکو باندې هغه تطبیق کړي
نو حکومت ولی نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دی بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده. په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنیم د جوړولو ته ډېره درولی دی دې برخې ته پاملرنه وکړي او تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله ډیره زیاته مننه. او ښاغلی صادقي د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي چې مثلا د باران سره طوفان راشي او کرانه شي، دا هم داسې ده لکه دوی د ډیرو باور دا ده چې خدای پاک چې وغواړي همداسې کیږي، که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا. لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده، که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو، که بده استفاده کوو لکه له دې برمونه چې بده استفاده کوله همدا ټکنالوژي په ځای دي چې خیر را ورسوي تاوان را رسوي. دوی ته تاسو څه وایست؟
ډېر جالب سوال و. ګورې د افغانستان اکثر هم چې زموږ کوم بدبختۍ تننم ګاللې دي اکثر زموږ د وګړو ناپوهي ده. تغییر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه همداسې اکثره هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو هغه ټول د تغییر اقلیم که موږ وګورو دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه په شکل د رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهي ګازونه زیات تولیدوي او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دي دو کې چې د مځکې سطح تاوده شي او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي، یا که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه ضرورې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې مغزه ورکړي چې دونه استفاده وکړي. او زموږ تاسې بدبختانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار نیکه نه راپاتې دی، بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي. او یوازینی مرجم چې دا موږ نه قرآن ته راجع کړي او نه هم حدیث ته راجع کړي، بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې څه شی ویلي دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي د نوو په رڼا کې موږ خپل ژوندونه مخکې بیایو. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو، حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم موږ نه پوهېږو اکثره خلک بدبختانه چې لمونځ ولې کوو، او د زموږ د لمانځه د الحمدلله فرض نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلي خو مانیز شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو. د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی او په آینده کې دو پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان انجینر صاحب وحیدالله صادقی د اوبو د مدیریت انجینر، او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خبرونه څلور ویش ساعت اوریدئ شئ.